سلام ستړي مشه په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو زموږ د خبري مجله په رادیو سربیره هم د شي په تاسو د رادیو په فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندې بڼه کتلای او اوریدلای شئ. په لې په خبرونو کې د سپین بولډک چمن پر دروازه لویزی پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت د لری کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو پر لټوام لري. اعتراض کوونکو د چمن لوی لار بند کړی ده او له اسلام آباد څخه غوړي چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د پاکستان د موقت حکومت د اطلاعات وزیر چانت سکسی د چهارشنبه په ورځ په چمن کې له معترضانو سره وکتل او غوښتنه یې وکړه چې پر لټي پای ته ورسوي. خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي دي دا اعتراض به تر هغې دوام وکړي چې د پاکستان حکومت خپل پریکړه بیرته وانخلي. امریکایي چارواکو د طالبانو لبنځخه د قلم لار ټولنې د مشر متی الله عیسی د خوشی کېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان د ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری په خپل ایک شبکې لیکلي دي ویسا چا د نجونو د تعلیم پلوي کوله باید هیڅکله نه ونیول شوی او دا یې د خوشی کېدو لپاره د خوښي احساس کوي. میرمن امیری د ټولو هغو کسانو د خوشی کېدو غوښتنه هم کړې ده چې د خپل حق د دفاع لپاره په ناحق نیول شوی دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس هم پر خپل ایک شبکې یو بیان کې د ویسا د خوشی کېدو هرکلی کړی دی او لیکلي دي چې دا د بشري حقونو د ټولو فعالانو خوشی کېدل غواړي. متی الله ویسا د طالبانو په بنډ کې د 215 ورځو تر تیرولو وروسته پرون خوشی شو. طالبانو نوموړی د حکومت پر ضد د خپل سر اقداماتو په تور بندي کړی وو خو د ویسا کورنۍ بیا دا تورونه رد کړي دي. د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ژبو د عالی شورا د جوړېدو او د دې شورا د نوبرنۍ غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. بختر خبری اژانس چې طالبان یې اداره کوي خبر ورکړی دی چې د ژبو عالی شورا د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله خونزاده په امر د هیواد د ژبو د لا بډاینې او معیاري کولو په موخه جوړه شوې ده. د بختر د خبر له مخې په نوموړي شورا کې د اطلاعات او کلتور د لوړو زده کړو پوهنې وزارتونو او د علومو د اکاډمۍ استازي او د هیواد یو شمېر لیکوال او ژبپوهان غړي توب لري. ملګری ملتونه وایي چې د اسرایلو د تیرو نږدې درې اونیو له بمبارۍ وروسته د غزې په ترانګه کې بېخنډه مرستو ته اړتیا ده. د اکتوبر په اومه د اسرایلو پر قلمرو د حماس ډلې تر برید وروسته د اسرایلو بمبارۍو او کلابندۍ د غزې په ترانګه کې یو بشري ناورین رامنځته کړی دی. د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ لاسیوانی وایي د غزې لپاره د بامفهومه او بېخنډه مرستو جریان ته اړتیا شته. د فیلیپ په وینا هغه مرستې چې تر دې د مغزي تستول شوې دي ډېرې لکې دي. نو موړی یې زیاتوي د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغېزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. او د پاکستان یوې محکمې د دولتي اسرارو د افشا کولو په قضیه کې د پخواني صدراعظم عمران خان ضمانت رد کړی دی. د خان مدافع وکیل نعیم پنجواتان پر خپلې شبکې ویلي دي چې سترې محکمې د نوموړي د خوشي کېدو ضمانت او د دې قضیه د فسخ کولو غوښتنه رد کړې ده. عمران خان تورن دی چې تیر کال په واشنگټن کې د پاکستان د پخواني سفیر لخوا استول شوی محرم اسناد افشا کړی دي. خغلی خان د تورن رد کړی دی ویلي دي د دې اسنادو منصبانګ مخکې رسنیو افشا کړی و. عمران خان چې په 2022 کال کې د پارلمان لخوا سلب اعتماد رایه ترلاسه کړه په نتیجه کې لوا کلر شو او په لسکون نور قضیو کې هم تورن دی. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې په مجله کې درته دا مطالب لرو. و په ورته سره په خبرونه کې چې د بلوچستان په چمن کې په زرګونو کسان راوتلي دي او نن د وبي ورځ لپاره یې اعتراضونه او لاریونونه کړي دي. دا شی مشخصا غوښتنې څه دي او د خلک څه غواړي وړاندې په خبرونه کې درته وایو. همدارنګه په دې اړه به هم سره راپور واوري چې په هرات کې زلزله ځپلې اوس مهال په څه وضعیت کې دي. د دې زلزلې څه باندې دوه ونې تیر شوې دي خو لا هم خلک شکایت کوي چې ورته هغه مرستې چې اړین دي نه دي رسیدلي. همدارنګه د کرکټ د ملي ټیم د مرستیال روزونکي رئیس احمد ضیا خبرې به هم را سره واوري چې د ابراهیم زتران د هغې ډالې په اړه باندې چې په پاکستان کې افغان کډوالو ته خپل مډال ډالې کړی و ولې غبرګونونه راپارولي دي په دې اړه هم جزئیات شته. که وخت پاتې شو د نور احمد ځانګړي مرکه چننې له ازادي راډیو سره کړې ده به هم درته خبره کړو. نور مطالب هم شته ملتیا غواړو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بې بیا هم ستړي مشه په دې خبري مجله کې موز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت قرباني پیل اد پاس پین بولدک او چمن په موضوع باندې کو د سپین بولدک چمن پر دروازه ل ویزی پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیت د لړکول په هدف د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو اعتراضونه له هم دوام لري ورزو په همدې ارتباط جزئیات په دې راپور کې ورو
د سپین بولدک چمن په دروازه کې د تلی یا میزان له نهه ویشتمې راهیسې د زرګونه کسانو اعتراضونو نن هم دوام درلود. دا مظاهرې د هغې پرېکړې پر ضد پیل شوي دي چې له مخې له پاسپورټ او ویزې پرته د خلکو پر تګ راتګ بندیز لګول شوی. معترضانو د چمن لویه لاره بنده کړې او له اسلام آباد څخه غواړي چې خپله دا پرېکړه بیرته واخلي. معترضان وایي چې دې پرېکړې د دوی پر کاروبار ناوړه اغېز کړی.
حکومت یو داسې فیصله وکړه چې هغه پر دې ژوند باندې پر دې روزګار باندې یو کتغن رالی. لہذا موږ مطالبه دا ده چې حکومت دې په دې فیصله کې د پاسپورټ دا نظر ثانی وکړي، د چمن د عوامو دغه جمعي غبیر ته دې اندازه ولګي چې د چمن سره تعلق لرونکي یا د کل عبدالله سره تعلق لرونکي هر طبقه نن پر سړک باندې ده او صرافه احتجاج ده.
اوس مهال د ډیورنډ کرښې د دواړو خواوو اوسیدونکي کولای شي چې یوازې د خپلو تذکرو په ښکارولو سره له دروازې واوړي، خو د پاکستان حکومت ویلي چې له دې وروسته هر څوک چې دې یا هغې خوا ته اوړي باید پاسپورټ او ویزه ولري. پاکستاني چارواکو د چهارشنبې په ورځ له معترضانو وغوښتل چې مظاهرې او پرلت پای ته ورسوي، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي دا پرلت به تر هغه روان وي چې د پاکستان حکومت دا پریکړه بدله کړې نه وي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه د افغانانو په ګډون د ټولو غیر قانوني کډوالو د ایستلو مهلت د راتلونکې اونۍ د چهارشنبې په ورځ چې د نومبر لومړۍ نیټه ده پای ته رسیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې له دې نیټې وروسته به هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري ونیول شي او افغانستان ته به واستول شي.
و موریدل چې د سپین بولدک چمن پر دروازه لې ویزی پرته د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو د لرې کولو په هدف د پښتون ژغورنې غورزنګ په ملاتړ د زرګونو کسانو اعتراضونو او لاریونونو له هم دوام پیدا کړی دی. دغه اعتراضونه څو ورځې کېږي چې په دغه سیمه کې روان دي. مخکې له دې چې د همدې موضوع د تحلیل لپاره په خیبر پښتونخوا کې پخواني سناتور افراسیاب خټک ته ورشو، ورزو د بلوچستان د چمن نه راسره همدا شی به د مشال اډیو خبریال سمت شبنم دی. شبنم صاحب تاسو هم ستړي مشي، بخیر اغلی. تاسو په سیمه کې سي حتمن دغه سوداګر او دغه کسانو چنن لاریونونه کړی اته رازونه کړی خبرې مو سره کړی دي. تاسو سره ترستی جزئیات راکړی چې په سیمه کې څه وضعیت دی.
ډیره مننه. پرلت خو له تیر یوشتم اکتوبر څخه روان دی تر نن ورځې پورې چې نن یو مورز ده. نو په دې لړ کې د بلوچستان د وزیر اطلاعات جان اڅکزي او کم پرلتوال چې دي یا د هغوی کمیټې چې ده یا کم مشران چې دي د هغوی ترمنځ درې څلور ځله ناستې سوي دي. اخرنۍ ناسته یې پرون د ملیشې په کله کې په چمن کې سوې ده. نو په دې کې د دې ترمنځ خبرې اترې سوي دي خو څه پایله نه ده درکړې. نن هم ما د تاجرانو دغه سوداګر چې دی یا دغه سیمه کوم اوسیدونکي چې دی د غوی سره حال ونیوي. نو د اداره ته ویل چې موږ هغه خپل کم شرطونه چې دی هغه ودی تکشیر شول چې کم چې تاسو دلته پاسپورت او ویزه تګ پر دې کرشه یا د دروازه باندې پلی کوي نو دا مرته د منلو وړ نه دی. دا دغه وجه دا ده چې دی وایي چې دا د چمن کم ځای خلک چې دی یا سوداګر چې دی هغه وایي چې موږ له ډیر زور څخه تر پنځو زور پورې کسان له ورځې د کرشي وی غاړې ته اوړو او بیا بیرته راوړو. او بیا دوی دا هم وایي چې په منډۍ کې په ویش کم منډیانې چې دي یا دوکانونه چې دي نوي سلنه کاروبار چې دی هغه د چمن د خلکو دی. نو دا سهار اته بجې اووه بجې دا د پولې هغه غاړې ته ځي او مازدیګر بیا بیرته خپلو کورونو ته راځي. نو دې ته چې د پاسپورټ شرط کښېښوولی شي نو دا به څنګه وکولی شي چې پر هره ورځ به دوی پر پاسپورټ سي او راځي به. نو بیا کوم په د ملیشې په کله کې چې پرون د ترمنځ خبرې سوي وي نو بیا د ملیشې کم کور کمانډر چې وو هغه هم راغلی وو. هغوی ورته ویلي دي چې تاسو هسې هم پاسپورټ واخلئ خو ویزې شرط به نه وي نو تاسو به ځي او راځي. خو تاجران او سوداګرو یا کم د لغړیانو یا پنډیانو کم اتحاده چې دا د دې ټول مشران په دې غونډه کې دي، نو هغوی دا ورسره منلي نه دي چې موږ پاسپورټ نه اخلو، ځکه چې که پاسپورټ اخلو نو بیا به څه موده پس بیرته موږ ویزې اخلو، نو بیا به دغه تګ و راتګ پر ویزو وي چې دا موږ کولی نسو چې هره ورځ به موږ ویزا اخلو او هره ورځ به ځو راځو. نو بیا کم د ملیشي کور کمانډر بلوچستان چې دی هغو وخت اخیسته دی چې ستاسو دغه وړاندیز یا ستاسو دغه مجلس دی زه به تر ارمیچي پورې ورسوم.
کور ودان ژوندۍ اوسي د بلوچستان لا چمنه همدا شي بر سره د مشالډیو خبريال سمت شبنم و مننه چې په دې اړه موجزيات راکړه. اوس به ورشو پخوانی سناتور افراسیاب خټک ته خټک صاحب تاسو ستړي مشي په خیر اغلی حتما تاسو د شبنم صاحب خبري واوریدل او لاغي وړاندې هم په راپور کې موجزيات واوریدل. کته سره ته وي دغه اعتراضونه دغه لاریونونه به څومره پایله ورکړي د پاکستان حکومت به د دې ته اړ شي چې دغه پریکړه بیرته واخلي او اجازه ورکړي لکه د پخوا په څیر باندې خلک یوازې په تذکره باندې یغه شناختي کارتونه چې دی په دې باندې تګ راتګ وکړي؟
مننه کور مو ودان. دا لکه چې تاسو گزارش کړ تاسو ته وي په حقیقت کې دا تصمیمونه پاکستاني جنرالان نیسي او پاکستان نور حکومت نه خبر دی او نه غي پکې څه اړشته یعنی دا ښه ده. خو تاسو زار کول غواړم چې دا چمن تاجران چې خبره کوي دا ډیره سمه خبر ده او د شاته یو بل موضوع ده چې دلته ذکر شوی نه ده. هغه دا ده چې دا د ډیبران معاهده چې شوی وه او اتلس سوه درې نوي کې بیا دین پس کله چې امان الله خان استقلال واغست په افغانستان دپاره په آخري دریم جنگ کې انګلیسانو سره، نو په 1920 کې په کابل کې چې کومه معاهده وشوه دغه انګریزانو سره، نو هغې کې دا خبره راغله چې که دا ډیوران کرښه وي نو دې د پاسه به یعنی د چې کم قبیلې په د کرښې د پاسه پرتې وي دې ته به یو حق ورکو بوک دواړه دا په معاهده کې لیکلی دي. دې ته ایزمنت رایټ وایي انګریزی کې، ایزمنت رایټ یعنی د لارې اخستو حق، د لارې اخستو حق. نو دا یو حقوقي فیصله ده او دا یو سلو دیرش کاله مخکې چې کله ډیورنډ معاهده شوې ده هغې نه وروسته دا حق چې دی انګلیسانو منلی و سره دې چې کرښې بری هغې وی چې دا کرښه به وي، او بیا پاکستان حکومت هم سره دې چې کرښه یې منله او افغانستان دپاره خو دا مطرح نه و ځکه چې افغانستان خو ډیورنډ کرښې معاهده منلی نه وه، نو هغوی خو وی چې او تګ راتګ کوي ازادۍ سره.
اوس ولې پاکستان خټک صاحب په بخښنې سره اوس پاکستان ولې دا موضوع راپورته کړی ده؟
دا ځکه چې پاکستان خپل حکومت باندې طالبانو چې حکومت واغستو نو اوس افغانستان کې داسې حکومت نشته چې دوی ته چیلنج ورکړي چې دا مه کوئ. دوی درې ګامونه اخیستي. درې اوله دا ده چې دا 1,00,000 مهاجر د دې ځای په زور وباسو. دویمه دا ده چې د افغانستان تجارت چې دی بین المللي تجارت هغې کې به پاکستان څه شیونه راغوښتی شي څه شی نشي راغوښتی دا پاکستان وزارت تجارت په تصمیم نیسي. او درېیمه موضوع چې دغه دا دی د لارې حق چې دی ډیورنډ باندې پرتو قبایلونه درې ګامونه اوچت کړو. نو دا په افغانستان باندې پاکستان خپل کنټرول زیاتوي د دې لپاره کوي چې یعنی دې چې کوم تصمیم دی په آخرین تاریخ کې دا د ستراتیژیک ژورتیا، او چونکې هلته کې داسې مشروع حکومت شته نه، دولتي نظام نشته، نو دوی خیال داری چې دې موقع نه فایده واخلي او خالیګا ده، او پاکستان غواړي چې دې خالیګا کې مخکې شي څو ګامه مخکې واخلي او د پاکستان جنرالان چې دي هغوی دا تصمیم ونیسي.
خټک صاحب تاسو د کډوالو موضوع یاد کړه، اوس مال پاکستان یوازې دا موضوع نه یاد کړی چې دوی به د چمن پر او همدارنګه په سپین بولدک دروازه باندې د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې ته دواړه خواوې اړتیا ولري. دغه افغانان چې دوی په زور باندې راوباسي ستاسو په ان باندې علتونه څه دي؟ ولې دوی دومره دا فشار ډېر کړی دی په افغانستان؟
ما تاسو ته درې ګامونه یاد کړو. دا یو بل سره تړلی دی. دا د غواړي چې په دا خبره چې افغانستان کې بس کېږي دا تصمیم په پاکستان کې نیول کېږي، او دا خبره په زور په افغانانو منل غواړي. افغانستان کې داسې دولت شته نه چې دوی ته ودرېږي، دوی ته وایي چې دا مکه وایي بیرته متحد لاړ شي، جهان ته وایي چې دا سر روان دي. نو دوی د دې موقع نه فایده اخلي. نو دا د خلکو ایستل هم 1,00,000 خلک خو ایستل کېدای نه شي، خو دا ده چې پولیسو ته خلک یعنی برابر کړي چې ظلم زیاته، رشوت بډې، ظلم زیاته، زور ورسره کېږي هره ورځ. دلته په هر خار خارونو کې تاسو خلک بندیان دي، بندیخانه په ډک دي. نو دغه ټول ګامونه د افغانانو یو قسم ته د ګونډې لاندې کولو لپاره دي، او بدقسمتۍ سره هلته کې داسې وکمنی شته نه چې دوی دا اختیار چیلنج کړي. نو دینه ممکن دی استفاده
کی خټک سه وخت کم د کپلند کې دام راته وای د چ په افغانستان کې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سیو حکومت چې د پاکستان حکومت چیلنج کړي د دې ته آماده کړي چې ولی افغانانو سره داسي کړنې کوي یا هغه حق چې لا په ډیورن مایده کې دوی ته نه ورکول شوی وې په افغانانو باندې بني په ټوله کې لکرخي ورغ غواړه پښتانه چې دي څه کولای شي د دغه افغانانو د ستونزو د حل لپاره لکه د غیا ترازونی یو مثال د نور څه کولای شي دوی
تاسو ته معلومه تاسو چې کوم چمن کې پرلط خبرو کړه دا پرلط د ټول ملت پالو ګوندونو په تایید باندې ناست دی د کې د پښتونخوا ملي وې پارټي نېشنل عوامي نېشنل پارټي نېشنل ډیموکراټک موومېنټ پی ټی ایم دا ټول په دې کې شامل دي او دغه سي هغه تصمیم نیول دی چې په کوټه په نور خارونو کې به یو درشم تاریخ تبیا غونډې کوي نو دغه سي په خبر کې خلک راجمع کیږي نو موږ خو دغه کولای شو چې یو کس ته غوښتنه وکړو دلته په دوه ورځې مخکې اسلام آباد کې په ځایو غونډې ته تللی وم په هغې پسې پولیس راوستل موږ په دې کډوالو په دې موضوع باندې خبرې کول غوښتې موږ یې غونډې ته پرې نه ښودو نو دا یو کس ته موږ خپل غږ وچتو موږ خو په دولت کړي وو خو په اتباعو په توګه موږ چې کوم سیاسي مبارزه کولی شو هغه به کوو خپل غږ وچتو نړۍ به خبرو خپل خلک به خبرو او مقاومت به کوو مګر دا دی چې افغانستان طرف نه بدقسمتۍ سره داسې وخت دی چې هلته کې یو نظام نشته مشروع نظام چې هغه د خبرې او بین الملی فورمونو ته راوچاتې
کی ډېر زیاته مننه کور ودان په خنې سناتور افراسیاب خټکو چې لا پاکستان څخه د افغان کډوالو د استلو همدارنګ د چمن سپین بولدک پر دروازه د هغو کسانو د تګ راتګ لپاره چې اوس د پاسپورت او ویزی درلودل د پاکستان حکومت لازمي کوي په دې اړه مخسر خپل تحلیل شریک کړو ور به شو په همدې موضوع د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونی سرپرست یونس مومن ته مومن صاحب تاسو ستړي مشه تاسو هم بخیر اغلی که تاسو زموږ خبرونه اوریدلې وي موضوع په دې باندې خبرې کوو چې دغه د چمن سپین بولدک پر دروازه باندې او پر تګ راتګ لپاره چې د ویزه او پاسپورت درلودل الزامي کیږي د پاکستان لخوا څومره په سیمه کې په هغه سوداګرو باندې چې روزانه په دې لارې تګ راتګ کوي غیظ وکړي
شکر په دې کې له سلامونه تاسو ته استاد سعود رادیو محترم اوریدونکو دا استاد سعود دغه پانی محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم تاسو ته بهتر معلومات لري چې د سیمې اغړی او دی غړی ته وړه خلک وسیږي چې هغه نه باغ لري نه پټی لري او بل هیڅ نه لري او دغه کاروبار دی چې کله د تقریبا فزورو خلک د ورځې تاوړي او راوړي زه فکر کوم چې دا به ونه سي پر دې باندې به هیڅ جوړ نه سي چې لکه د خلکو چې ویږي چې یا پاسپورت وي یا به وي نه هلته ته نه انتظامات چې دا کار ټول سره ورزي زه فکر کوم چې دا د خلکو ته به دا یو ډېره لوی بیکاري رامنځ کړي د خلکو په کاروبار کې به مشکلات وسکي چې ولې هغه خلک مجبور دي چې د دې لپاره چې پرلطه کړي دي یا کړي دي په دې خاطر دی چې څنګه وکولای شو چې خپل کاروبار ته دوام ورکړي ولې زه فکر کوم چې دا یو داسې عمل دی دغه خلک چې دي د سرحد خلک چې دي دا مجبور نه باغ لري نه پټی لري نه شنه ساحه لري هیڅ شی نه لري د دې دغه کار دی چې دا خوات به یو څوک په یو دوه کیلو پلمیټر څخه د تبې راوړي بل به د دې خوات څخه یو بل شی وړي یا به یو دوه کیلو کشته ور څخه کشته مرته شکر پاره ته وي یا به یو کریټ انګور ور څخه یا خوات به وړي او سر راوړي د دې خلکو کار دغه دی نور خو تاسو ته بهتر معلومات ده چې د پاکستان ټول دغه د ډیورنت کرښه دا ټول په سیمه خردار تر یادو ته نه کې جنوزه فکر کوم چې د دې خلکو دغه
مومن صاحب د افغان سوداګرو د غندخني چې تاسو یادې کړلې یو په ټول کې د خلک چې په دغه لار تګ راتګ کوي دوی قبایل دي د سیمه دوی پورې مربوطه دي دا غندخنه مو د پاکستان حکومت سره د افغانستان د حکومت په نمائندګۍ شریکه کړې ده کنه
موږ همیشه یوازې د پاکستان د حکومت سره نه چې هلته زموږ او تک تجارتونه دي او هغه تجاران دي د پاکستان ټول تجاران په دغه سي عمل باندې چې هغه تجارت ته زیان ورسوي تجارت ته مشکلات ورسوي په دې باندې خپه دي او دا د خپکې دوه د اندیشنې وړ هم دی په تور د مثال کته تاسو غوري په کراچي کې زموږ تقریبا د 2 میلیارډ ډالرو په ارزښت باندې 3300 شپږ چا کنټینر مال تغوس ولاړ دی او هغه نه دی خاطر اصلي سي نه خاطر اصلي سي دا قانون په اساس چې د پاکستان د امپورټ قانون دی په هغه قانون کې هم داسته چې څه وخت چې تمال بري چې ستا د بل اپلوډینګ یعنی هغه شی چې تا کښتۍ تمال ورکړي که هغه مال پر لارې وي څوک حق نه لري چې پر دا باندې نوی قانون یا نوی د دې په اصطلاح ایسارو یا هغه حکم چې کېږي هغه تطبیق کړي. نو لهذا که هم پر اووم تاریخ یو ایسارو جاري شوی ده او که پر درېیم تاریخ جاري شوی ده، دغه ایسارو د هم په پاکستانی قانون مطابق ستونزې لري او هم د افتاد قانون مطابق ستونزې لري او هم پخپله د ملي ملي ترانزیت باندې د ستونزې لري چې د ستونزې موجودی ولی موږ دغه موضوع هم په وار وار هم د پاکستان سفارت د کونسل د اتشې سره او د سفیر صاحب سره او د ملګرو ملتونو د خاص نماینده او تنبای سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د نماینده سره خپل
مومن صاحب په بخښنه سره وخت کم د کلنګ دام راته وایي تاسو یادونه وکړه که دغې نه د دغې موضوع نه که څه هم د افغانستان طرف خلک هم زیانمنیږي او د پاکستان طرف هم خو ډېر زیان یې چاته رسیږي په دغه قبایلي سیمو کې.
زه فکر کوم تاسو ګورئ دا زیان دو طرفه دی، دا زیان هم افغانستان ته رسیږي هم دی شاید یو داسې موسم راسي چې موږ ته تاوان ورسیږي زموږ د میوه وخت اوس تقریبا 15 ورځې یا شپږ ورځې یا لس ورځې بعد د میوه وخت دی، دې ته به تاوان ورسیږي. دلته تقریبا د کراچۍ د پورټ څخه بیا در چمن بارډر پورې، بیا در غلام خانه پورې، بیا در انګور اډې پورې، بیا در ډنډي پټانه پورې، بیا در تورخامه پورې، په دې باندې په زرو انسانان نه په لسګونو زره انسانان کار کوي. دا ټول یو د بیکاری لومې تربیږي او د بیکاری په دغه کې په دې خطر چې استاذ وکړي په سیمه کې او په دنیا کې اقتصادي حالات سره کم دي کدي ته نظر واچوي دا به یو ډیر مشکلات موږ تقریبا په حول سر کې د خپل اظهارات کړي دي چې دا د دې تاوان یوازې افغانستان ته نه دی، زموږ د افغانستان دا دي تقریبا موږ د حیرتانو بندر خلاص دي، د اقینې بندر خلاص دي، د شیرخان بندر خلاص دي، اسلام کلا خلاص ده، ملي اپتادو دو خلاص دي، نیمروز خلاص دي، تورغونډي خلاص دي، ټول بندرونه خلاص دي. ولی موږ نه غواړو چې په سیمه کې خپل یو ستراتیژیک او اقتصادیک شریک چې هغه د پاکستان تجاران دي، نه غواړو چې د لاس یو ټول ته پاکستان هم دلته خپلې ګټې لري، موږ هم په پاکستان کې ګټه لرو، زموږ په زور ټول صادرات پاکستان ته دي. یو شی چې تاسو ته وایم ګرانې خور، تاسو ګوري تقریبا د پاکستان 2.5 میلیونه متره یوازې تکه یا رخت چې موږ په افغانستان ته رسي په دغه دوه میاشتو کې چې موږ خپل ډیټابیس
مننه یونس صاحب چې وخت هم دی مومن صاحب کور مو ودان ژوندۍ اوسې چې نور میلمنو ته هم ورشو دوی هم راته پته مدي. ډېره مننه کور ودان د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو سرپرست یونس مومن و چې د همدې موضوع په تړاو باندې چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د ویزې او پاسپورت درلودل څومره دواړو خواو ته زیان رسوال شي موږ سره خپل نظر شریک کړو. اوس به هم ورشو د متیولا ویسا د خوشی کېدو په تړاو باندې چې متیولا ویسا ل 215 ورځو باندې وروسته پرون د طالبانو له زندانه خوشی شوی دی. د متیولا ویسا ورور اتاولا ویسا سره همدا شیبه په خبرونه کې د ویسا صاحب تاسو هم ستړي مشي په خیر راغلی. په پایل کې کتا سره ته وایي چې ویسا متیولا ویسا صحت څنګه ده؟ په روحي رواني لحاظ باندې ښه ده؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو، ټولو کارکونکو، تخنیکی همکارانو ټول مننه. متیولا ویسا اوس پیلن د پاره هغه زندان په مجموع کې داسې یو ځای دی چې هغه د یو انسان پر رواني حالت باندې بد تاثیر لري، هغه پر صحي د انسان پر صحت پر روغتیا باندې بد تاثیر لري. دا هغه زندانیان چې په زندانونو کې پاتې شوي دي هغه معمولا د لږ رواني ستونزو سره مخ کیږي. بیا هغه زندانونه چیري چې زندانیان یا شکنجه کیږي یا پر رواني لحاظ باندې یا په فزیکی لحاظ باندې معمولا دا بد تاثیر لري. خو اوس به وختي وي چې زه ووایم چې هغه څومره ځکه چې ډېر وخت اړتیا ده چې سړی د هغه سره نږدې پاتې شي چې داغه کم خواص کم عادتونه تغیر سوی دي، کم مثلا د فرواني پروانی لحاظ باندې پر د باندې تاثیر راغلی دي، داغه چلند څنګه سوی دي، دا وخت اړتیا لري.
او ویسا صاحب د زندان کیسی یا د هغه وضعیت په اړه باندې تاسو سره څه نه دی ویلي چې په زندان کې څه تجربه کړي، څه یو کتل، چیرته و ډوډۍ خوراک پوښ ورسېدل کنه؟
زندان چو په د اوایلو کې د اول زندان چو دا غیر معمول وو، یعنی په د ټول اصول خلاف چې هغه په هیڅ اصل کې نه وو، چې هغه په اوایلو کې په داسې ځای کې ساتل سوی دی، په هغه کوټه کلپي کې ساتل سوی دی تر څلوېښت ورځو پورې. دغه موږ په خپل باندې مسؤلینو ته هم ویلي دي چې په یوازې هغه کوچنۍ کوټو کې چې ډېرې وړې دي لکه تشناب غوندې دغسې کوټې دي، ځینې ډېرې تاریکي، ځینې مثلا هلته په کستي ډول باندې داسې دغه لري رڼا لري چې هغه د انسان پر سترګو پر نورو حواسو باندې بد تاثیر لري، چې دغه د استخباراتو کوټې دي چې هغه مثلا په دې کوټو کې په یوه په تنهایي شکل باندې ساتل سوی دي چې تر څو ورځو پورې د هغه مکمل معلومات نه دي شریک سوي. فقط دا ویل شوي دي چې هغه دلته دي، ولې هغه چې موږ وکتل په دغه دغه کې چې هغه ډېر په کوچني ځای کې ساتل سوی.
خپله دوی درسره نه دي ویلي چې ډوډۍ ورته ورکول کېده، د وهلو د شکنجې خو څه نه دي ویلي.
نو تر شکنجې پورې لا تر اوسه پورې ما د دې باره باندې څه نه دي ورته ویلي، ځکه چې زه د تر ډېره پورې د فامیل مخکې د هغه سره دغه خبرې نسم کولای چې شکنجې څه وې او څنګه دغه سو، ځکه چې کله چې ما له نورو زندانیانو سره خبرې کولې، هغه زندانیان چې رایله سوي وو ما تشویش درلود چې د حالت به څنګه وي. نو یو شمېر نورو زندانیانو ما ته د زندانونو د شکنجو، د هغوی ته د خوراک نه ورکولو، حتی د اوبه به وې نه راکولې، یو شمېر نور زندانیان چې ما داسې ماته ویل دي. اما د مطیع الله په باره باندې د مطیع الله سره مستقیما دغه خبرې لا چې اوس ډېر هغه اوایل دي، بیروبار زیات دي، مېلمانه دي او پوښتنې دي، زه ډېر د دوستانو د همکارانو د ملګرو د دې ژورنالیستانو سره هغوی پوښتنو ته جوابونه وایم، دې سره مصروف یم. نو یو څه وخت اړتیا ده چې بیا د څخه د ټولو پوښتنه وکړم.
ویسا صاحب، که د مطیع الله ویسا د خوشي کېدو په راته وایست چې د محکمې د پرېکړې په اساس خوشي شو که نه د قومي مشرانو د منځګړیتوب په اساس باندې؟
قومي مشرانو له اوایلو څخه ټولو افغان ځوانانو، قومي مشرانو، نړیوالو د بشري حقوقو ادارو، ټولو عدالت غوښتونکو ادارو، د نړیوال سازمان د بشر حقوقو نړیوال ادارو او ټولو نړیوالو مشرانو، افغان مشرانو، د ټولو ځوانانو خویندو وروڼو خپلې هڅې وکړې. قومي مشران لاړه په دې کې جرګې وکړلې، چا په انفرادي ډول باندې او څو د جرګو په ډول باندې، ما خپل جرګې ولړلې، هغوی خپل هغه رول ادا کړي، زحمت یې وایستی. خو مطیع الله ویسا په قضیه کې څه نه وه چې مثلا دوی هغه په دې باندې ملامت هغه وساتي، په دې باندې محکمه هم ځان ته یو څه مثلا دخېدله چې موږ د دفعه باره باندې څنګه پرېکړه وکړو. نو دوی د محکمې د پرېکړې پر بنیاد باندې دوی خلاصوي.
مننه مننه کورودان د مطیع الله ویسا وروره تاولا ویسا. اوس به هم ورشو یو نړیواله موضوع پر واخلو چې زموږ وخت ډیر زیات کم ده. په غزه کې د جګړې د روسي جزئیاتو لپاره همدا شیبر سره زموږ همکار احمد تکل دی. تکل صاحب، تاسو هم ستړي مشي په لنډو کې، له تاسو ورشي په غزه کې څه روان دي؟
مننه، سلامونه. اسرائیل په تیرو نږدې درې اونیو کې د غزې پر ترنګ له هوایي حملو وروسته نن نیمه شپه د غزې په مرکزی برخه کې ځینې اهداف په نښه کړل. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونه د غزې د اشغال لپاره پراخو ځمکنیو عملیاتو ته تیاری نیسي. د اسرائیلو پوځ نن وویل ځمکنیو دفاعي ځواکونو یې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د جنگي جټ او بی پیلوټه الوتکو یا ډرونونو په وسیله د حماس ډلې مرکزونه وویشتل. ویان زیاتوي چې اسرائیلي الوتکو او توپچی ځواک د حماس پر مرکزونو په شجاعیه او د غزې د ترنګ په نورو سیمو کې حمله وکړه. د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر قلمرو د حماس تر برید وروسته د اسرائیلو بمباریو او کلابندۍ د غزې په ترنګ کې لوی ناورین رامنځته کړی دی. ملګری ملتونه وایي چې د اسرائیلو له بمباریو وروسته د غزې په ترنګ کې بې ځنډه او بې خنډه مرستو ته اړتیا ده. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپ لازاریني ویلي د غزې لپاره با مفهومه او بې خنډه مرستو جریان ته اړتیا ده او دا جریان باید فعال وساتل شي. د لازاریني په وینا هغه مرستې چې تر اوسه غزې ته رسیدلې د څاڅکي حیثیت لري. هغه زیاته کړه د دې لپاره چې د مرستو بهیر اغېزمن وي او اړو خلکو ته ورسیږي نو باید بشري اوربند ټینګ شي. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د کړکیچ په دوام د امریکا ولسمشر جو بایډن تیره شپه په سوریا کې پر دو اهدافو د بمباری امر وکړ. دا اقدام پر امریکایي ځواکونو د تیرې اونۍ د حملو ځواب و. پینټاګون خبرداري ورکړی چې د ایران
چې د خبرونې وخت پاتې ورسېده. په همدې سره زموږ دا پښتو خبري مجله هم دلته پاتې رسېږي.